250 نور جوبل شوی دی. دی وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه یې مرموزې بللې ووژل شول. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په بیروت کې د ایران سفیر مجتبی امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس د یوې سرچینې له قول خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمیره لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو مرستندویو کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلې او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمیر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلې او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړۍ او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درسیس جنرال هرزی هالوی له جګپوړو چارواکو سره کتلي ترڅو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې پر روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېرې برخه په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتي خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړي.
له ښاغلي سایل سره د پر شعر هم ژغېدلی یم.
بوټي، ګلونه، غرونه، سیندونه، اوبه، چینې، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما ډېر اثري.
د پروین ملال شعر ل
د ترجمې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنګونه په بازار کې ورک دي.
په دې خپرونه کې مو د میدان وردک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کسب شوي دي
او د هنرمند آسیه مهرابي نظر مې اخیستې.
یو څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی راپور یې راکوي.
یا پلونگین مایانی دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبی دستورې ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستوره د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسدا ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د 1,000 ډالرو جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځای وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپل پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیس بک او کوربا د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی د هغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلی. خو د سایل په حواله باندې دا خبره ځکه دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کربې محسوس کړی دی لکه نه چې په 43 کاله کې یا 1.5 کاله کې پښتانه ټولنه په مجموعي توګه تراتیر سره سایل هر 3 کاله بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارڈ اسی یو تخته نه را سو پیسې مو سر مقرر کړی. دا 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 سی ایوارڈ دی چې دا له نورو نه په دې منفرد دی چې اغي خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا نو اغي هغه دغه ورکي هغه ایوارڈ لکه ولسی ایوارڈ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د 2,000 ډالرو جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال 1,000 ډالره جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترې نه واورو چې کله خبر شو څه احساس یې وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کومه ده ماته ملاو شوه. ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دا دي مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زموږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زدا سره ډلې پرې پدې اځه شاعرانو ادیبانو کې لارمات سپارش په پارش دا کیسه نه ناراضي او نه مزد کړی دي کړه نو هغه کړی دي دغه سي کړی دي او زه ورته هر کله وای مزه چې زمګ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د جېب د پاره دا دې د ودې د پاره دا هغه خلکو دې یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه دا سه یو تنظیم نو چې دغه سه کاری کرده دی. الان که دیر مالدار خلق شتا او دی جبه تا چه کم دی دا دیر زیادا غریب جبه دا پا دی حوالا خدا دا چه دا ما خپل خیال دا دی چه دا دی عمر مالدار جبه او دا دی عمر زرخیز جبه دا دی عمر یعنی سخی جبه دا زما په خیال چې په ډیرو کمو ژبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي. کنه که اوسنی شاعري مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو د یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم
لکه کوم شیرونه لیکلی دی د غزل په پیرایا کې بیشک نظمونه به مې ډېر کم لیکلي خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کښې پېښ کول نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کښې نه شم پاتې کېدی که نه نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی نو هغه د دا دا چې لکه زما شاعري غزلي شاعري شوې ده نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي پابند مې هم ډېر لیکلي دي خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي د هغه کیسټونو زمانه ختمه شوه بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې د شاعرانو نه دې پیسې واړي او هغه دې ځان له چې کوم دې که نه کیسټ نیمو کې هغه کیسټ هم اوس نشته یو سندره چېرته ووی او
دا تغیر خو راغلی
خوښه کړه که خوښه یې نه کړه نو هغه خو لکه زه خو پیسې نه شم ورکولی چاله
دا خو
نه ما ته څوک ویلی شي چې ته پیسې راکړه بله دا ده چې هغه رنګ چې کوم دی که نه هغه سندرغاړي هغه غریبانان خو ډېر وځپلی شو که نه دغسې شاعران هم ځپلي دي نو موږ په خپلو حالاتو باندې نظر نه وراچو موږ ټوله کیسه چې کومه ده که قومي مسله ده که ترقي پسندانه مسله ده که روباني دا ټول بوج موږ د شاعرانو په سر باندې وراچولي
د ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما ښوونځی دی ملکنډ د چاپېریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوئ
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې چې کوم دی دا شی موجود و یعنې کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه نو دا دا شیونه چې کوم دي که نه هغه خو لکه مخکې هم وو نن هم موجود دي څومره بې وسي ده څومره زور دی په دې خاوره کښې که نه نو په تور به یې قسم سترګو اخلم رک زما دواړو سترګو تور دی په دې خاوره کښې
یعنې په کلي کښې تاسو درزي وئ که نه د دې درزیتوب د شغل داسې د دې شغل داسې منظم ریتم په خپل شعر کښې وینې یعنی داسې احساسوئ چې تاثیر یې شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندګي کړې ده او اوس هم د غریبۍ زندګي کوم نو زما لکه دردیتوب که ما کړی دی نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بې وسۍ لار ده ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو نه نو بیا به مې څه خو کوو څه محنت به مې کوو نو ما مزدوری هم کړي دي ما په غواګانې هم ساتلي دي د یادې د زمیندارۍ چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي خواری مې کړي مزدوری مې کړي دي هر څه مې کړي دي نو درزیتوب زما یو دغه و د رزق ګټلو یوه دنده وه
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مه نشته لکه د هېڅ شي ما زه د نن هم زما چې کوم دی چې کوم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي زما ډېر زیات مینهناک خلک دي زما سره ډېره مینه کوي خو ما ته دا احساس چېرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ دغه په خپله یوه دنیا ده یو درد چا ته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا دا طبیعت ګورې نیچر ګورې دغه دا شعر باندې اغېز کوي او که نه دغسې سوال مې مطلب دی
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما یې دی نو ظاهره ده چې کله یې په ما اثر دی که نه نو لکه بوټي ګلونه غرونه تماشې سیندونه اوبه چینې چینارونه یو څه بل څه د دې په ما خپله ډېره اثر وي زه که په لاره خوب مې هم زنګوي که نه نو ځان یېغ ساتمه زه تماشه کوم زه مشاهده کوم نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کښې ډېر دی ډېر زیات زه نه وده کېږم زه وایم چې خوب به بیا وکړم خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما د هغې اثر وي زما په شعر کښې بیا خامخا اثر خو وي که نه
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریض کښې لیکلي دي چې زما د شاعري لیوني په زیاتېدو دي دا کیسه لا هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه همدغسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی
زما په خیال چې با هېڅ کمی نه دی محسوس کړی په کښې
روانه ده کیسه زه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرف که نه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کښې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نه شم چاپ کولی که نه که خلک کم شي که نه نو بیا یې نه شم چاپ کولی بیا دا ده چې لکه زما د شعر مینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي تپوه شوې نو زه خو چې چرته هم رسېدلی ما هغلته خلکو اورېدلی ما هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو
او دا دا خو دی سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي تاسو څو وخت شعر لیکئ
ما چې لیکل کړي دي که نه نو یا چې بجلی تللی ده بجلی چې تللی ده نو ما څه لیکل کړي دي که نه سر مې لیکلی دی که شعر مې لیکلی دی او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه نیمه راشو کولې ده او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایران کړی چې کله شعر راباندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه هېڅ بله دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي لیکلي دي دي او راډ کړي دي دي او ټوله شپه تېره کړم یو شعر هم په ټیک طریقه ونه لیکلی شم که نه هغه چې زما د طبع مطابق نه یي نو نه لیکمه که نه هسې کاغذ تور را تور کړمه نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وایي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کښې باسې لیکلي چې څوک نه یي زما سره په خوا کښې څوک نه یي نو زه څه لیکمه بیا
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیر ادونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی د شعر په باره کښې وایي چې د شعر په باره کښې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کښې خبرې کوي یعنې سخته ده خبرې چې پې وشي خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي
زه خپل لکه د شعر چې کوم دی که نه دا ډېر اوږده خبره ده یا اوږده بازونه دي
او په لنډو
خو دا ده چې په لنډو به داسې ووایو که نه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په ما کښې دا شوق ولې پیدا کېږي څنګه پیدا کېږي نو دا سړی نه شي ویلی چې دا څه جړي څه مسله یي خو دا ده چې ښه شعر چې کوم دی که نه که د ژبې ښه تشکیل ممکن وي او څوک یې وکړي نو هغه هر څوک کېږي ته پوه شو که نه ښه شعر یوازې ما نه دي لیکلی په پښتنو کښې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کښې ډېر لوی لوی خلک تېر شوي دي په شاعرانو کښې ټیک شو که نه او په اوسني دور کښې هم ښه لوی لوی خلک شته دی خو که مونږ ته په کښې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد وړي خو احمد چې کوم دی که نه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګري هم غواړي لکه غوندې که نه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې که په خپل خپل ځای سړی کښې نه دي نو د هغې اثر هغومره نه وي څومره چې د ښه د لفظ تړون اثر وي خو دا دی چې لکه دا څنګه کېږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نه شي کولی خو دا دی چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کېږي لکه مطلب دا دی چې تخلیقي توان چې کوم دی که نه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي خپل ځای خبر
سایل امریکایي شاعر رابرټ فراسټ وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کښې څه وایې
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسې که نه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي که نه هغه ځای ته دې نه رسوي نو ته ورته نه شې رسېدی ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی
دا پختو پاک لازه پختو سر بینا لرابا خو پا دی ور سر هم بینا لرابا چه پا پختو که چه سمرا توان ده دا ما تا پنور جبو که اغس نخ کاری جی دا دا یو دغه خبره کو به د خپل تبي خبره کو ما په دې اکل یو شعر لیکل دي چې زار د پښتو چې ادا ادا تصویر کم پکې په بل ژبه کې ډېر زیول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعرونه هغه تا داسې هغه لفظونه دې داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي عام هم پرې پوهېږي اوس که ته تشریح دغه کې زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې مانا چې کومه د شعر یوه مانا نه لري د شعر له محدودیت چې کوم دی د مانې سره محدود کېږي شعر نه مانا کېږي لکه حسن چې نه مانا کېږي دغسې شعر هم نه مانا کېږي زما خپل خیال دا دی
بالکل یعنی که شعر مانا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستي دي نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که مانا کېدی خو مانا یو ځل د چا په کار وي لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې ماناوې لري که نه نورې مانا پیدا کوي د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی شعر په الفاظو باندې لیکل کېدای شي یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسېدلي دي دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه اخوا ته
زبا په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه لکه زبا په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زبا په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه نو ورو ورو کوشش کوي او دغسې د اټک نه هغه اړه چې ځینې خلک دی دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېره د دې سړي عمر څومره دی دا د څه عمر سړی دی او دا څنګه سړی دی دا پلانې دی دا ډیګری دی که نه ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی که نه دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي دا دی چې هغې ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمونږ یو المیه چې کومه دغه دا ده چې مونږ د انګریزی شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده خو زه ویم اوس مونږ دا په کار دي چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو په انګریزی کې ترجمه کړو په اردو کې ترجمه کړو زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی د کب ځای دی د څه دي د څه دي
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلې شي لکه ستاسو د شعر ژبه
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي یعنی یو کردار هم پکار دی یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېر زیاته خواري غواړي یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کېده مانا بدلوي یعنی دا دومره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه ږدې په بله مصره کې واته لفظونه ږدې دا ځان له معنې لري ټیک که نه خدا دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي دا زړه ته زر کوزیږي دا فکر ته زر ورسي دا فکر پیدا کوي نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې
چې لکه سړی به قافیه او د ردیب زده کړي یا په پلکشر کې ورته څوک وایي چې قافیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي اوکې به دي او قافیه ردیبونه بوجو. دا شاعري نه وي په اصل کې, شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شاټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې, شعرونه, پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
له پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لارې په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لوراولای دی.
د غنم تر وژو نیو نازولې, د غنم تر وژو ژغ راځي, د غوړېدلي دسترخوان وژم, پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي, ټولې کړکۍ پرانیزي, دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي, و ډبرینو دیوالونو ته د ورېښم خیال او تمنا نه راځي, پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان ویشوي, څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهاند ګرځي, د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی, وختونه اوس زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي, د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې, ټول رنګونه په بازار کې ورک دي, د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي, د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته, د بوټي ټال دی پلورل سوی بلته, مرینو وړانګو بغاوت کړی دی, اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي, څاڅکي له تندې څخه مړه سپلو اوبه نه لري, پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان ویشوي, د مقدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي, د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي, د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه, بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې, د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي, تشال د تورو انځګیروي ډک سو, اوس به د تورو اپلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي, څګیلي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي, پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان ویشي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ل تاریخ په میدان ورتګ ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه ثبت کړې دي. دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات په راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو دری کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي.
په میدان وردګو ولایت کې مخکې سی وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی, کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو, هغه تاریخي ساحې وګورو, نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېرې لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت هم لېږلې دي, وزارت راجستر کړې دي, اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
نموړی وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دې موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي، دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت مو تر اوسه لیږلې نه دي. موږ پلان کړو ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو، انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمېر به تر یو نیم وسل رسېږي. سیمو باره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحې ثبتوو چې هم دا قدامت ثابت چې دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي، او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا 2500 کاله قدامت لري، تاریخي ساحې د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټول مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحې دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مخکنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو دپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یوه ثبت شوي تاریخي جومات په اړه وایي:
دغه جومات کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډېر دی، او دا د پخوا نه دغه جومات و، خو کله چې دغه ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دغه ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله دی وتلی دی، چې په 2009 کال کې دغه ډیزاین شو دی. چې دغه او د دوه خاورې سره کومه چې دغه جومات سندلان دی، د دوه خاورې سره هغه ګډې دا یو رقم کاودای نه دی، دغه ګړی مړی چې جوړی هغه بیا سلوا بیا د دوه ساګۍ کټول اوګۍ پور سره کټلو، یو برخه سیمنٹ پور سره کټو چې د دوه سندلان په شوی هغه ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی.
د دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي که چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سي نو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دوی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابی څرګندونه لرو. داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د چیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي، او للوې سره می د دوی د سندرو په اړه پوښتنه ترې وکړه. خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفی اغیز کړی کنه؟
نه ولا، ډېر خلک وایي زه خو ما هنر که رښتیا ووایم ما هنر دلته په بهر کې پیل کې، نو او ډېر دغه ډېر مشهوره یا مدرس غاړي چې مثلا خلک یې ډېر اوري یا خوښوي دوی اکثره یا د بهر څخه تللي وه، حتی که د پاکستان او د ایران څخه و دوی تللي وه، هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې، ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه دغه مرستو سره اختصاص شوې وه چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستل، هم خپل هنر پالي. خو زه دلته وم، زه هېڅ د هنر په برخه کې هېڅ افغانستان ته نه یم تللی، او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي. نو په دې دلیل زما پر هنر هېڅ کم تاثیر نه دی کړی، او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم غزنا سندره وه، خو دا چې ډېره ډېره مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره ده. خو اولینه سندره ما وویله، د غزنا ذات سندره ما وویله.
ستاسو دا خبره سه شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې، هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي صحیح ده هغوی چې مثلا وطن کې دی یا په دروستي تحول کې دی خواته راغله، مثلا غرب ته راغله یا د بې وطن شو بې کوره شو، مثلا په ډېرو ستونزو او په ډېرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښولو ته مجبوره شوه، یا 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 باید تللي وای ځکه هلته امکانات نه وله. په تېره بیا د ښځو او د نجونو دپاره، نه د کار، نه د درس، نه د تحصیل، نو هغه محسوسېږي. خو بیا هم زه کله کله دا خبره زه په دې شرمېږم، بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی. زه والله هېڅ پیام نه لرمه، خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده، زما وطن دی، زما کورنۍ هلته ده، دغه زما ټولنه ده، زه په دې خوږېږم، په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم. زه وایم زه باید ادامه ورکړم، او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي. طبعا خو ټوله به ټپ درېږو، نو هغوی خو مجبوره دي، دلته چې موږ مجبوره نه یو موږ هم لاس واخلو، خو دا خو ښه خبره نه ده.
آسیا جان، د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د یوې هنرمند په صفت څرنګه درته ښکاري؟
فرق یې بعضې کسان داسې وایي چې هغوی د هنر تر څنګ مثلا یو بله وظیفه یا یو بله دنده هم درلود. هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکوله، هغوی ډېر نقص نه دی کړی. خو بل هغه کسان وایي چې مثلا هغوی یوازې هنر پاله یوازې مسلک هنرولو، نو هغوی چې هلته پاتې دي یا که دلته هم راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی، په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري، او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي، یا نه پوهېږم هغه هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو وي که یا دوی ودو کې تلله سندرې ویلې یا محفلو کې تلله، هغه محیط باید دوی ته برابر سي. هغوی نقص کړی دی او پاتې سوه دا نور دبل ډله چې ده، یا دا دوامه ډله چې ده، دوی فعالیت کوي. دوی که هنر هم ونه کړي، مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري، په هغه کې مثلا خپل ژوند د کار مخ ته وړي، ډېر نقص یې نه دی کړی، ډېر نه دی اغېزمن شوي. اغېزمن شوي خو ټوله په یو دلیل شوي دي.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پونار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له هغه سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پوڅه کې ګوري، کمال پوڅه کې ګوري؟
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره، کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو، او ما او د درې سبڅوي سندري چې ستا یعنی یوټیوب کې یا پر استریجو کې سبسیوی دی، هغه ماده د سره په ګاډه کمپوز کړی دی، او یو ډیر سوچا کار لري چې هغه به ډیر فولکلوري کې، او یو بل زما همکار هم دی، هغه غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزنوج افغاني ریتمونه چې دي دا لپاره ډیر نوي دي، او که یو څوک واقعاً غواړي چې هنر وپالي، نو هغې نوښت ډېر خوښوي. هغوی یا هنرمند دي په تمامه معنا، نو هغه سرګي چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی، نوټیشن یې زده دی او ډېر څه باندې پوهېږي. هغه ډېره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې، ډېرې خوښوي.
تاسو وبخشی، تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه، په دې اروپایی موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم، خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده، خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابري، نو دا بیا سرګي ته څنګه ښکاري؟
لري هغه نوټیشن لري، کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي، صرف د غربي او د شرقي موسیقي تر مابین زلج نو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې، چې دی وای چې زموږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی، هغه نو ډیر پیچلی بحث دی. زه خپل ماماتور یم په دغه ځی کې، یو څه په اصطلاح دی پټکار کې، په اصطلاح نه به وایم، یعنی دی باید زده کړي. خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې دا چې نوټیشن یې نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دغه سندرو دا مثلا که د سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پوهېږم نور کمپوزیتورانو چې هغوی واقعا په موسیقي کې زده کړې ولري، یعنی علمي زده کړې د موسیقي علمي زده کړې ولري، هغوی بیا دغه افغاني سندرې په نوټیشن کې
او بخشی تاسو سرمست هستو ته اشاره وکړه. هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندری په هغه لخپل گروپ سره هم یو ځای منظمې کړي دي، چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړي دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي. لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندری سې په افغانستان کې لرو د پښتو، دا هم په نوټیشن باندې برابرې دي سي او یا چا کار ورته کړ؟
سل پسل کې پکار یعنی تر یو حد چې زه خبر یم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې په هغه کې ټول تعریف سوي، یا دلته چې په زه خپل په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم دوی ته د الف با ور زده کوي د موسیقي، دغه الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلی خو ډیر کسان وایي چې تر یو حد پورې سوی دي. خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی ما نه دی لیدلی، خو زموږ په کلوري کې سندرې چې ستاسو د پوښتنې جواب یې په یو دا کومه سل په سل کې په نوټیشن کې دي، هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي.
فکر د کوي سدا یوه ډیره لویه تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کړي د پښتو فولکلوریک سندرې سندرو لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مختلف خبره الف ب ورته برابر کړي، هم داسې نه ده؟
بالکل بالکل، نو دا کار هیڅ نه دی سوی
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی. موږ ټول اماتوران یو، ډیر کسان چې دی وس کمپوز جوړی دی د تجربې یا د تجربې د مخه جوړی، یا نه پوهېږم ډېره موسیقي اورېدلې یا ډېره خوښېږي یا نه پوهېږم برلاسي یعنی استعداد پکې لري، خو د زده کړې سره ډېرو کمو خلکو جوړ کړي دي چې هغې یعنی علمي زده کړې پکې ولري.
لاغلي مهرابي څخه مننه. دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندرې په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړۍ سندره ده چې وي افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویلې ده. دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
پخبل حسن د خبر نیه دا اراده هم شویده یو اشکلا زندگی کبی